السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه پیل خبرونو کېږي د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې د وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلا مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي سو د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې په ایران کې دا مهال لږ تر لږه یولس کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او څلورویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي دې مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته ښایي نور کسان هم اعدام سي په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تېرېدو په حال کې وو ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې د دې ښار ډیری اوسیدونکي کردان دي د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکزې دي ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله ښیي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي له یوې شنونکي اورئ چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز په بدلېدو دی
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده د لاسې انټرنیشنلي یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سور صلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې دا هم اورئ چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل پکتیا خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. ایس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک له لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یوه مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سچا ځاله نشي جوړ د سچا خلکو ته تهدید جوړ کی د برعکس مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې نم دې پروګرام برخه ده سي نو پرې د دلته د څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیا کی سي هغه به سیمه تم ثبات خرابول سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانګ دي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولای دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دو دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زما شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټماغ شان نقصان دي تاسو به کتري چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړه جلا ممکن نه ده که تبه طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي التبه ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې ده سني شي کېدل
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر دې راپورې دی دول لا بيګري وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندېخني لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نږدې ملګري
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستې ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سری صلیب نړیواله کمیټه ICRC خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومان په منځ کې چې د دې کمیټې ترملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک 50 روپیه میشه یکون بسیاری روزای چم تر میرم زیب خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ یوازینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسیږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کېږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکي په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک پر روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغه کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوی په افغانستان کې خلک د ژمي پر رسیدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول ICRC دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په 3 روغتونونو کې درملنه کېږي د سینه بغل تنفسي ناروغۍ د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا با مردم مؤسسات بین المللي و امارت اسلامي
لولا سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هېواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین د پوځ لوی دلسیز په یو بیان کې وویل چې تېره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حملې وکړې چې 2 بریدونه یې په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین پوځ لوی دلسیز وویل د روسیې د توپچي قواوو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنګرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تېره ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې. د اوکراین جنوبی ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې 2 ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د ډسمبر پر 15 یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
دغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه باشي او پر مامانې ګوله د غریبۍ او د روزانۍ او د بزګرۍ لاره پاتېدله، را پیدا کېدله، د را پیدا کېدل غم پرده و. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې او یوازې په یوه کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی، بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استاد د برټانیا د وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په حق له د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواک قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونې هم شاملېږي. سره له دې چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دی ویلي چې دوی به په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نورغه د کابل د پلچرخی د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل که دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1500 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بېکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګورۍ تقسیم کړې. هغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو، په درېیمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنې په دغه حالت کې هم ډېره برېښنا موږ دوی ته.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1000 په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې میرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 15 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا تلس کاله نو نس کاله کې خپل کوند
د بی سرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناستې کندي چې یوې خواشې دوی مژندي او یوې هم خورځده په یو کرایسي به کور کې وسیږي
غزوی می شهید څو دغه دوی کندي نه یو ځای په یو کور کې وسیږي غزوی می شهید څو په شان
بیبي جان د تیر درو کال رایسي په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کندو او پنځو ایتمانو پالنه کوي د غې خاوند مخ کې خو یو ځنۍ زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وژل شو چې دوام ژوندې کندیان او دا غ څلور ایتمان ور پاتسول بیبي جان وایي د ګټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی
ورور دا د جمعي د ساسه د قسم ته ویني یخ مور ریر دی نه د ور وسلر نه د شت وس نه د ډوډۍ وسلر یخ مړ کړل شي نه ست دغه نش پرزان یو چې کښنان مریضان دي د برای راس نه جوړه پکې یو افغاني نه لر مش غوړ شي مسلمان هر مسلمان چې دی چې زمر سره کومک وکړي زمر سره مرسته وکړي
د بیبي جانی داد به کندسی بم ژوند د محل په یو کور کې د خلکو د کالوی او فرشونو د منځل پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنې هله مرستندوی بنسټونه ته ده
ی کومه کې د غت خو موږ نه ضرورت لرو ور چې موږ سره وسه مثلا ور اولاد دي تو می زمند د بی منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ور ور نو زم دغه موږ کومه کې د شته ضرورت لرو چې موږ سره وسه
راسی ما ته راس زمر د کور کار کوي خالی را پر غالی را پر زور زم د غالی پر شنو د شان سر پر بیا یو نیم سال یا 200 را کې د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بی خې مو ژوند بی خې دغه دی ورور بی خې مو دغه مرس دغه را ک
فرشتہ د بیبي جان خورځده د غې خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لا درکسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کندې خاله بیبي جان سره وسیږي
خاون می د موټر چلووي ټکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران به ول قرار د موټر سره غې پرکس اوس نه د نیم کال کې چې غې پرکس او زرالن د خاله سره وسېږم او یو لیور می درلو دی غره ته ول ولاړ سه د خاله سره د کښنه زما ستات تا ګوس ما سره نه دی راوچې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت می ورور پیدا س بیا ور سره راسه بل زرالن د خاله کری راي سره د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی
دا څلور واړه کندې په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړاوونو ډک ژوند تیروي دوی روان جمیته سخت ورختا دي اوایي نه خواړه لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کې
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سیوي او بې هم مناسبه ده په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری پمځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي دا هم په ډېر جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله هنی فزادی راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جری بزمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سکالې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی
څو د پاسه په څلور زره جری بزمکه باندې دغه باغونه جوړ دي نو په نسبت د نورو کلونو سکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سکال تقریبا سره پاسه څلور زره ټنه مالټي چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه راتللې الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوه نور بڼونه هم جوړ کړي د کونړ په شیګل وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکو بڼوال جاوید
تیر کال په فرتله سکالی ښه حاصل کړی دی د ورځې ډیر څولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي ډیر ښه مارکیټ لري زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکو له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر 2000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وای سږ کال به پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلا مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. د مسالې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 2 ځوانانو تر اعدام وروسته شای نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوي. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تمو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادۍ رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولی شي په اسانه توګه ازادۍ رادیو واوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په لاندو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادۍ رادیو ټکی کام. پر یو شمیر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړې چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتووالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالی سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولای چې یو د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادۍ رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وایم. دا د اف ام صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ام رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. مونږ د ډیر وخت کې د ازادۍ رادیو د اف ام کوشش کوو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده؟ نو مونږ ډیر وخت کېږي ازادۍ رادیو درې ورځې کېږي ازادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې ته زر تر زره هواره کړي چې مونږ د خبرونو نه ځان خبر کوو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادۍ رادیو د لارې نه. زما د ازادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډیر وخت کېږي او زه خپل ازادۍ رادیو نه ډیر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډیر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې اوس ما د ازادۍ رادیو اواز نه دا اورېدلې په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ام صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادۍ رادیو کارکونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورور ازادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کی او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حالت نړیوالو پورې موږ ورسو. دا مونږ ډیر په تشویش کې یو چې د ازادي رادیو ولې بند شوی، د آشنا رادیو خبرونې بند شوی دي. ډیر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د ازادي رادیو صفحه خبرونه ونیسو، خو هغه مونږ حاضر نشو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نشو کولی چې د ازادي رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده، او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده، او ځکه ازادي رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات یا دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادي رادیو ویونکو نه مونږ ډېره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه مونږ دا خواهش لرو چې ازادي رادیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي، او مونږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پاله کړي.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی ریڈیو چې په افغانستان کې بند کړی ده، موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی، د وطن سره جفا کړی ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي، چپه ساتي. موږ غوښتنه د ازادي راډیو سره لرو چې بیرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکیل ساحینا تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په صفحو بندې شوې دي، او دا خبره مې سره غلې چې ازادي راډیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکړي، د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په صفحو بندې شوې. په دې مون سخت خوابه دي. ډیر لږ کال کېږي چې ازادي راډیو ز اورم، تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوم. ازادي راډیو یو ډیر به طرفه راډیو ده، او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کوم اشتباه شوی وي، ازادي راډیو یو راپورټ ورکړي، هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر شي. په دې سره زه له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کی. کم مشکل چې ما بین سره راځي او کوم خبره چې پیدا شوی له دې وجنس دا راډیو اف ام صفحه بند شوی ده، نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لاره حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادي راډیو دغه خلاصې
دا ازادي راډیو کارکونکو ته زړه سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاستي. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرې دلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه، او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده. ازادي راډیو خبرونه بد بد خانه په خوب سفر کې نه سوړېږي.
سلامونه می قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤوله کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. مونږ دا پیغامونه خبره کړه. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي، خو مونږ یې ټول نشو خبرولای. مونږ د سهار له وو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ رادیو واوري، هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ، او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو چپو کې زمونږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولای شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو ازادۍ رادیو ته پریږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټولو اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمې افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرافان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمنګ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسې زړې شوې دي او دا افغاني خندنې را پسې کوي دا ورته و او جاته خطا کوي یعنی ته خطا کوي دا کو دا کدا کا دا زړې افغاني چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درخواست انده دي چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا څه یو مغم چې دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي خلک مزري کړي یا چې تنخواه اخلي هغه ځلې افغانۍ کې څوک نه اخلي بیا موږ دا درخواست چې موږ سره سیمه ګوانډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي موږ نه شي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راته نشته هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي او موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو پاسپورت غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 5000 پښتو کې زره 5000 افغاني باندې پاسپورت راکاو اما څنګه چې وسته مخالو اوسه هغه شان دی ویزه لکه څنګه چې مخکې و ویزه هم د ویزه مو سره غواړو
سلامونه د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو توای محمد همدرد لغمان نه دا پیغام پرې دمه دا کوم پاکستانه پلاوه سي دي هنار باندې کار په مشري باندې څنګه د خپل ستوندو حوارې دوته دومره سفرونه کوي او راځي یو د سیمل ته هغه رسمیت هم نه لري خاتمان د خپل ګټه په پام کې نیولې او د خپل ولز ګټو تر روان دي نو زه خپل مشران نه هله کوم چې دیم د خپل باندېانو پښتنه تیو کې او غزر تر زر آزاد کې نو پاینده کې دغه عمل تکرار نه کی او په جدي توګه ته غوښتنه کوم چې کم افغانان دی ویزی او دی پاسپورت په نامه باندې نیولې دي او په جیلو کې خځې او نر ماشومان هغه یل تزوریږي او کورنۍ دلته تزوریږي مې دي غوښتنه ته نه من کوم چې باید صدا تکرار نشي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو او رزون کا کارکونکو د سلامونه وړاندې کوم محترمینو دا غمرسې وښکوم برسې ستراتي دا پر اوځي باندې د وځو ملکان ټاکلې دي املکان پارکل کې خپل شناخت لري هغه نشته کې نور کار د پاتېږي نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې د غمرسته پر بیا رغونه مصرف کې زه چې پر بیا رغونه باندې د غمرسته ملمانه پرستیږي کدا سي سي نو نه ورسیږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تاسو لپاره دمه نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومې مسره چې دا په بیوزلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اوروپي هندل شي نو بیا دا او بیوزلو ته ویوشل شي نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې په هاتو کې ویوشل شي.
السلام علیکم زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د ماجرین ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه و میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ بیا به وعدې کوئ چې کار ستاسدګي وکړي موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی دغه پیغام یې ده چې سر ماجسته راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نشي په ماجسه کې غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي دغه ماجسه باید غریبانان ته راځي باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي د غریب حق ورته ورکوه چې ولې دا ظلم کېږي ولې دا ظلم وشي نو درکات ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حسابه ډوډۍ ورکړي خو میخانو کې څه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص غریب ته غریب نن یې صحابه مجلسه کې نه شامل وي غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي ټوله مسکینان ډېر څوک یې غږ نه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما زغ زغ چاروا کو پوری ورسے
سلامونه ستړي ما سي عبد الخليل لمخان د غزلي څخه اړیدونکو ته سلامونه وایم باز السلام تعتین طالبان په چای کې د شهر لګ افغان مستی بيخي اتین لا بوجه وړه په څو دي لاتین دي هغه ته ما غوښتل خو اتین یا ارزانه کې السلام علیکم ازادي رادیو ټول
کارکونکو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وي دا سمد نه پیږدي تقاوت خو حرام نه دی دا خو د معاش نه ګرځي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنۍ یو بي ځای شو او نور اړمنو سره د جمنۍ عمرستو تابعیا کړی ده. شیخ فهیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جمنۍ عمرستو د همغږي په اړه د نړیوالو مؤسسو له اساسو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلی چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم داستون زتر یو ځای منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د مرکه په پایل کې پوښتل چې هرات کې د مرستو د نشفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا له بندا د دې مو شکر ګوړی دا کوم چې ان شاء الله مکمل هر کورته په شفافیت سره او حقدار ته حق رسیدلی دی. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی دی ان شاء الله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم د کوم فلوس دی او شپږ جال دی په دې کې تقریبا موږ د دبليو سي او د انیشار لخوا د 2000 کورونی ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورونی ته چې 2000 کورونی یادېږي دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپږو میاشتو کې چې طالبان وخت رسیدلې؟
لودین صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلی ده. دته دغه اوس پنځم وار ده. په شپږم کې اوس د زمینی لپاره نوی پروګرام شروع ده. نو د دې شهر له مسې سره پرد کولو با سره پرونه خبرې وکړي. ان شاء الله نوی پروګرام شروع ده. خو الحمدلله اوس ډیر امن ده. اوس حق حق او حقدار تر رسیدي. او ان شاء الله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرونو او لسوالیو کې لکه انجن، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونه په دې ټول غرنی منطقه کې تقریبا کومو سرویس لکه ډالر و دې ته وصول رسول دي. هر نفر چې جلا جلا توزیع کړی دي هر یو قناعت لري استاد نو مسر سکی چې نه ویل مو واړي.
او دغه سرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره دا هم دغه نقدی مرسته و او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپلسی کورونه چې وسه کوم په دولارې کې یا سیلابول یا خراب شي په هغه باندې د هر موسسې لخوا مثلا د انیشار د آرام موسسه غیره و غیره د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو تر ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کوم منګوري کوم څه کومکونه له موسسو کو بالکل
بله. خاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اوریدل دا پروګرامونه اوري، خلک ډیر شکایتونه کوي. همدغه هرات کې مکت شکایتونه را رسیدلی وای چې مستحقین نه دی پیژندل سوي، وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړ پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده. دا مرسي بالکل اطمان او کندو او مستحقینو ته رسیدي ان شاء الله. کوم د شي زموږ په جيرات په ټول غرنوي ولسوالۍ کې یا خودي په بشار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ورکړل شوی او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شي.
یعنی دا ټول مرسته چې تاسو وایي ویشل سوی مستحقو کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاونډي هیواد ایران راستانه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاوخوا. او کله فکر کوي ممکن د بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې له ایران راغلي بیرته راستانه شوی شمیر زیات ویل دی؟ نه،
موږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، لګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي، راوړي اندازن 180000 هغه د مهاجرین روسي له ایران مسمو روزانه راوړي چې د هغوی دپاره بیا موږ کوم ترکیبونه برابر وو، کوم خوراکي مواد ورکوو، استراحت ورکوو، بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې بیا خپلو ځایو ته ځان رسولی شي او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله. کومه ستونزه دي چې فلاله نشته.
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي، ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ، 2000 کسانو سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتما ترې حدث پروبوی خامخا به څو کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقات کې به خامخا کم راځي تر خو یو الله ده. خامخا په جدول زر نه پوره کې به خامخا مثلا زیات زفون وي، زیات دغه وي، مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په الحال سمول نه دا موږ څو ریواله به ځخ کو چې نړیوالې موسسې د موږ سره اوس عاجلا د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي، نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا خپل مرسته په شفافیت سره هم د سبزي له حوالی او هم د سړي ورسو.
اندېښنیم دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي، ژمی سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي، یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول، ټول انحصار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خلیل الرحمن حقانی صاحب مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه او ټول موسسات موږ اوته له وته د خبره د خپل پلان برابر کو څه کول پکار دي، د زمي د پاره څه الله سره موږ راوړي څه کول پکار دي. نو دې په دې چې موږ په اطمینان راکړی دي ان شاء الله، ان شاء الله موږ به د هر د زمي د پاره د هر مسكين او د هر غریب د پاره پرتو کې برابر.
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، اکثره البته د په هرات پورې یوازې تړل نه ده، د په اکثره ولایتونو کې وايي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، د غنوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي. دا سی ویل کیږي چې دغه ملکان په خپل چارو کې کله نا کله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم درئ چې دغه بهیر څنګه څارل څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج فهیم رئیس مهاجرین وزیرات د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري لکه څه وایي، خو موږ په غوړي اعتبار نه لرو، په غوړي باندې بروسه نه لرو، په غوړي اعتماد نه کوو. خو چې هر څه موږ راوړي سیسما له زره کور دي، نو وزره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په غوړي اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همغږي سره ډېر شفاف باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ توضیح کوو. خو اوس موږ په نړیواله د ژغ کوو، پر انحصار باندې ژغ کوو، خصوصا د انحصار په مشر پر د ګلوبال باندې ژغ کوو، چې موږ سره عاجلا مرستې وکړي. او انشاءالله حالا موږ د یالس کچنره مال اوس په لاله په ولایت هرات کې موجوده لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود